دا مشال اړې په یو بل خبرونه کې زستا سو کوربا اګول ایازم تاسو ته هر کله وایم دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې دي په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه راپورونو تبصرو او شنو ترڅنګ اونیز خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث هم درپرو خلومړي د دې سات تازه خبرونه وو دا خبرونه سرټکی د خیبر اخوغا خیلو د خپل غختونو لپاره احتجاجي پرلته دوام ورکړي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای طالبان دې ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري او د امریکا ریپبلیکن ګوند یو له سېنټران بعد د منتخب ولسمشر جو بایدن بریا چیلنج کوي دا خبرونه تفصیل د خیبر په تورخم کې د خوګاخلو لزګونو کسانو لتیرو درې میاشتو راځي د نېشنل لوجستیک سیل نه د خپل حقوقو د غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړي او پر لتی غزولې دي د خوګاخلو زینو پر لټوالو پر مشر لتیویل چې د پخوانی فاټا پر محل د هغوی له مشرانو سره را په زوره په داسې مایدو لاسلیکونه خستل شوی چې د قام په تاوان دي هغوی په شبي مایده کې اصلاحات غواړي یو پر لټوال نجیب خاوریجن پر مشر لتیویل چې په 2015 کال کې ان ال سی سره مشرانو د درې سبا کنه لازم کې ورکول مایده کړي وا او هغه باید عملی شي ان ال سی په تورخم کې د تجارتي ټرمینل جوړول لپاره له خوګاخلو زمکه اخستی په بدل کې د زینو مراتو د ورکولو ژمنه کړې و خو په اسمبلی کې د خیبر قابی قبایلی ضلع غړي شفیق شیر اپریدی پر مشال تویل چې د اف سی په منځګړیتوب به راتلونکي اونۍ په تورخم کې د مسلې د هوارې لپاره یو جرګه کیږي په پاکستان کې په تیرو څلورو شو ساتونو کې د کووډ 19 ناروغي له وجې نور 350 کسان مړ شوي په دې سره له کرونا وایرس د عملو شو شمیر 10,317 ته ورسید د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار د کرونا وایرس مثبت کیسونو شمیر 4,680,000 ته رسیدلی دی په هیواد کې په تیر یو ورځ کې د کرونا وایرس 2,272 مثبت کیسونه ریکارډ شوي دي خو له دې ناروغي له 4,600,000 زیات کسان رغیدلی هم دي د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد وای کچا هم د فوج پر ضد ناسم وینا وکړه نو په دوه ویا غنټو کې د نن نبا پر پرچا کټ کوي شیخ رشید پرون پر راولپنډي کې خبرونه ته وی د مسلم لیگ نون عقاید نواز شریف پاسپورت به د فروری پر 14 منسوخوي شیخ رشید په خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو پر اتحاد پاکستان جمهوریت غورزنګ پی ډی ایم نیوکه وکړې وی ویل چې په دې خبره کې صداقت نشته چې اپوزیشن پارلماني غړو خپل استعفی مشرانو ته سپارلی خو د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پرون په لاهور کې خبرونو سره د خبرو پر مهال د کورونا چارو وزیر د سرګندونو په اړه ویل کچري وفاقي وزیر د حرکت وکړنو په وزارت وفات نشي او دا دومره اسانه خبره نه ده د شمالي پولیسان په هیدرخیلو کې وسلوالو یو ځای تن وجدي د میرامشاه او میرعلي پولیسو او انتظامی چارواکو د نوم نه خودو په شرط پرون مشال تیبل چې وسلوالو په هیدرخیلو کې د مرسلین په نامه یو تن کور مخې ته په دزو واژه د دوی په خبره بریدګر لپی خزای پاتېخته کې بریالي شوی ځای خلکو مشال تیبل چې وډل شوی تن مزدور وو او هیڅ اسره دښمنی نه و دا په 2020 کال کې لومړی هدفې بریدې په 2013 کال کې لکتر لګه شپږ اصلویخت هدفي بریدونو کې له 500 زیات کسان وژل شوي ول تاسو د مشال رډینو خبرونه اورئ پاکستاني چارواکو د هغه وسلوالې ډلې یو مشر نیولې چې د هند ممبئی په بریدونو تورنه ده د پاکستان د ترهګرۍ ضد د پولیسو یو چارواکي شکیل احمد د جنوري پر دویمه ویل چې زکی رحمان لکوی د ترهګرۍ د تمویل په تور لاهور ښار کې نیول شوی لکوی په مبینه توګه د لشکر طیبه وسلوالې ډلې مشر دی امریکا او هند پر لشکر طیبه وسلوالې ډلې د هند د ممبئی بریدونو تور پورې کړی په هغه بریدونو کې لک تر لګه یو سل شپږ شپېته کسان وژل شوی ول د ممبئی بریدونو څو ورځې مخ وروستو لکوی نیول شوی بو خو په 2015 کال کې عدالت خوشی کړ پاکستانی چارواکي ادا کوي چې لکوی په لاهور ښار کې د وسلوالو فعالیتونو تمویل لپاره یو ډیسپنسری چلوله د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وای طالبان دې ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري دا کمیشن مشر شهزاده شهر زاد اکبر پرون مشال لوتویل چې په هیواد کې د هدفي بریدونو پر زیاتېدو اندېښنه لري هغه د دې ډول حمله د پای ته د رسیدو غوښتنه هم وکړه د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن مشر د سرګندونې رسول لاغي وکړي چې هلمند کابل ننګرهار غزنی او غور کې پر خبريالانو خونړي بریدونه او بشول د افغانستان حکومت وای پر خبريالانو او نور مخابرو د طالبانو لوري هدفي بریدونه کیږي، خو طالبان وای دوی په دې بریدونه کې لاس نه لري. او د امریکا ټکساس ریاست سېنټر ټیډ کروز په مشرۍ د ریپبلیکن سېنټرانو یو سېنټرانو یو ډله وای چې دوی به د منتخب ولسمشر جو بایدن بریا په کانګرس کې چیلنج کوي چې په راتلونکي اونۍ کې د انتخاباتي کالج پایلې پای ته رسیږي. دا اقدام اصلا سمبولیک دی چې د جنوري پر شلمه بایدن د ولسمشرۍ چوکۍ ترلاسه کولو د مخنیوي هیڅ امکان نه لري، خو د امریکایي رای ورکوونکو ارادې ته د زیان رسولو بې ساري هڅې څرګندوي. دا د مشالو ډی خبرونه. کبرونکو تاسو د مشالو ډی خبرونه واوریدل، په روانه کړي کې تاسو لپاره یو څو رپورټونه لرو او بیا غیرستو په دویمه مای کې اونې خبرونه د مشال ترنان نه باسه هم اوریدې شي. لومړی رپورټ په لور تاسو پام راګرځوم. په تورخم کې د خوګاخیرو لزګونه کسان لتیرو دریو مشورایي سي د نېشنل لوجستیک سیل ان ال سي د نه د خپل غوښتنو د خپل حقوقونو د غوښتنو غوښتو لپاره احتجاج کوي او پر لتی غزولې. ان ال سي په تورخم کې د تجارتي ټرمینل جوړولو لپاره له خوګاخیرو زمکه اخستی او په بدل کې د زینو مراتو د ورکولو ژمنه کړې. پر لتوال وای د بخوانی فاټا پر محل د هغوی له مشرانو په زوره په داسې معاهده لاسلیکونه خصل شوي چې د قام په تاوان دي. هغوی په شبي معاهده کې اصلاحات غواړي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي شفیق شیر اپریدی وای د مسلې د هواري لپاره یې هسي پیل کړی دي او راتلونکي اونۍ یو جرګه هم په تورخم کې کیدونکې ده. نور تفصیل د نجیب امیر په دې رپورت کې اورو.
د خیبر د خوګاخیلو قوم ځوانانو لتیرو دریو میاشتو راسی په تورخم کې احتجاجي کیمپ لګولې دي. دوی د نېشنل لوجستیک سل ادارې سره د ځمکه په سر لانجه لري. یادې ادارې ته په 2014 کال کې په تورخم کې د سوداګرۍ د مالونو د صادراتو او وارداتو لپاره د یو ټرمینل جوړولو لپاره ځمکه په کار و. د ځمکه د خوګاخیلو قبایلو ده. په 2015 کال کې ان ال سی ته 300 کنال ځمکه خوګاخیل قوم ورکړه، خو په بدل کې د غوی ځنی شرطونه هم ومنل. خوګاخیل قوم وای د لوجستیک ادارې ورسره منلې و چې لدی لارې چې کوم عاید ترلاسه کیږي 3.5% برخه به خوګاخیل قوم ته سپارل کیږي. نجیب خاوریچن چې د خوګاخیل قوم سره تعلق لري او د پرلتوالو لړلې څخه دی مشال اړیو ته پاړه داسې وایل.
کوم ازمکه 300 کانال ازمکه چې ان ال سی سره زموږ مشرانو په 2015 کال کې کوم اګریمنت لیکلی دی هغه اګریمنت ته د عملی بڼه ورکا او پاغه کې 300 کانال ازمکه دا پاغه کې زموږ په کاروبار کې پرسنټیج دی 3.5% زموږ پرسنټیج دوی سره لیکل شوی دی. درې مغلوې غوښتنه زموږ دا چې اوس مهال چې کوم ان ال سی د وارداتو ټرمینل یا اپریشنل ټرمینل یا دیږي هغه زموږ خپل شخصي ځمکه ده، دا دوی دوی قبضه نه آزاد شي، دا زموږ ته پرېږدي.
خو د خوګاخیلو او نېشنل لوجستیک سیل ترمنځ په 2018 کال کې یو بل تړون شو چې پکې د ګټې د 3.5% برخې خبره لري شوه، خو ان ال سی د هر ګاډي په سر چې په تورخم کې درآمد یا برآمد کوي د 600 روپو خوګاخیلو ته د ورکولو شرط ومانه. په تورخم کې یو بل پرلتوال شاه رحمان د جنوري په دویمه مشال لړیو ته ویل د خوګاخیلو او نېشنل لوجستیک سیل ترمنځ د 2015 کال معاهده د قام په ګټه و، خو د 2014 معاهده کې د غوی سر اثر تا واندې.
دا کرایا د مونږ خرڅ کړي نه د پزمکه، مونږ دا کرایا ور سره کړي دا چې 4 روپۍ تاسو ګټي 1 روپۍ بچکون دی. دا خوګاخیل کام لور کوي دوی چې کوم د زمونږ دغه پوینټ دا بای پاس کړو او زمونږ د پرسنټیج چې کومه خبره و په آمدن کې دوی سره دای بای پاس کړه او فی گاډای فکس روپۍ چې کوم دی 198 کلو د پاره په ملکانو اګریمنت کې ولیکلې. ملکانو په اګریمنت کې کوم شک باندې مونږ خپي و دغه شک دی چې زموږ له بتا سوفي گاډای امپورټ ایکسپورټ کاری یو گاډای 600 روپۍ فی گاډای لارې برار لرکوي 198 کلو پورې. نو دغه کې اوس مسله دا چې نن خو نن شپکه لمخ کې شپک 100 روپو ویلیو زیاته ونن یش کوم دی ویلیو ډیره رقم شوی 198 کال پس شپک 100 روپو څه ویلیو، بلکې 15 کال پس پچ کوم دی پاکستان کې شپک 100 روپۍ فی گاډي ویلیو اټس ویلیو نه.
خو دلته پښتنه دادا چې کده نېشنل لوجستیک سیل سره د 2014 کال معاهده د ولس په ګټه نه و، نو د خوګاخیلو مشرانو ولې لاسلیک کوله او ولې د 2015 کال د معاهده سره هغوی نه پاتې کېدل چې پکې د ګاډي په سر نه بلکې د ټولې ګټې د سلورمې برخې خبره شوې وه. د خوګاخیلو ملک تاج الدین چې د دغو معاهدو د لاسلیک کېدو پر مهال موجود و مشال رډیو ته یې په اړه داسې ویل.
بالکل دا خبره شوې وه، هلته فاټه وه او مکتب داسې چې بای فورس جبر یې دا خبره کړې وه چې مکتب په قوم یې تقسیم کړو، چې تقسیم یې کړو د ملکانو او په دغه کمیټې په منځ کې اختلاف راغی، په قوم کې اختلاف راغی، دغه خلکو نه دفتونه واخیسته څلور ورځ داسې چې پراپر موعده نه وه چې مطلب عام انسان یې سره کښېنه وړي او ډسکشن یې سره کړی.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خیبر د خلکو استازی شفیق شیر افریدی د جنوري په 2 مشال لډیو ته ویل د خوګاخیلو او نېشنل لوجستیک سل ترمنځ د راغلي کښالې د هوارې لپاره هڅې کړې دي.
خو بیا هم چې موږ کوشش هم دا کوو چې د څومره زموږ سټیک هولډرز دي، د هغې او زموږ د قوم زما داسې مولي ده چې دوی په داسې توګه باندې په مشورتي طریقې سره زه د دوی په منځ کې داسې یو سټیپ واخلم چې زموږ قوم خلکو ته هم عام فیسیلیټیټ شي، زموږ ملک ته هم فایده ورسیږي. نو انشاءالله دواړو طرف ته ما دا کوشش دی چې دواړو ته ما دا ویلي دي چې تاسو به لږ لږ په دغه کې فلیکسیبلټی به په ځان کې پیدا ووي. نو انشاءالله موږ د لاره د رب نه یو امید دی چې انشاءالله تعالی په دا نیکسټ میسج کې چې کله موږ کینو نو انشاءالله ډیر ښه پوزیټیو ریزل به راځي انشاءالله.
شفیق شیر افریدی او د پرلت مشرانو مشال لړیو ته ویل د ایف سی په منځګړیتوب به راتلونکې اونۍ په تورخم کې د مسالې د هوارې لپاره یوه جرګه کیږي چې پکې د خوګاخیلو د قام نه کسیزه کمیټي او د نېشنل لوجستیک سل استازي ګډون کوي. دوی هیله مند دي چې د حل یوه لاره به پیدا کړي. مشال لړیو د ایف سی او ان ایل سی د چارواکو سره په خبرو بریالی نه شو.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان پولیس او ځایی خلک وای په حیدرخیلو سیمه کې وسلوالو یو ځای تن وژلې. یو پولیس چارواکي پر مشال لټو ویل چې مرسلین په نامه یو مزدورکار په ډزو وژل شوی او بریدګر په تیښته کې بریالي شوی دی. دا په 2021 کال کې لومړی هدفي برید دی. تیر 2006 کال کې په شمالي وزیرستان کې شپږ سلویخت هدفي بریدونو کې تر 500 زیات مقامي مشران، ځوانان او ځینې سرکاري اهلکاران وژل شوی دي. د سیمې اوسیدونکو په وار وار پر هدفي بریدونو اندېښنې ښولي، خو فوج او مقامي چارواکي وایي په سیمه کې امن پر ځای شوی او د هدفي بریدونو مخنیوي به کوي. نور تفصیل د عمر وزیر په راپور کې اورو.
نمیر علی او میرام شاه انتظامیه دوه بیلابیلو چارواکو چنای غوښتل خپل نامونه واخلي مشال ریډیو ته تصدیق وکړ. دوی وویل چې په وسله سنبال برید کوونکو د حیدرخیلو اوسیدونکو مرسلین د شپې 8 بجې وروسته خپل کورمخې ته په ډزو ووژلو او حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شول. ځایي خلک وایي چې وژل شوی ځوان غریب مزدور کار و چې د کویانو کنلو مزدوري به یې کوله. له چا سره یې هیڅ دښمني نه وه. پولیس چارواکو وویل چې د پیښې په سیمه ته پولیس تللې پلټنې کړي، خو د پولیسو ورتګ وړاندې حمله کوونکي یا وسلوال تښتېدلي ول. روان 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې د غلومړی هدفي برید و، خو د هدفي بریدونو لړۍ د فبروري 2013 کال نه پیل شوې. تیر 2006 کال کې په شمالي وزیرستان کې ټول شپږ سلوي هدفي بریدونه ریپورټ شوي ول چې تر 500 زیات مشران، ملکانان، ځوانان او هم زنا سرکاري اهلکاران پکې وژلې شوي ول. سیمه کې د هدفي بریدونو زید په وار وار ځوانانو او مشرانو احتجاجونه او پرلت کړي. حکومت نه د امن باوري کولو غوښتنه کړې، خو حکومت او فوز یې دعوه کړې چې سیمه کې امن پر ځای شوی د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری گټه پورته کې.
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد وای د جمعیت علماء اسلام فی د یو مخکخ مفتی کفایت الله معاملای خیبر پختونخوا حکومت ته سپارلی او څوک هم د پاکستان د ادارو او فوج پر ضد نامناسب خبره کوي د هغوی پر ضد به پرچا کټ کوي. دا لغیر سودا چې نوموړي سو ورځې وړاندې ویلي ول حکومت یې د کابینې په غونډه کې د مفتی کفایت الله پر ضد د غداری مقدمه درج کولو فیصله کړې. خو جمعیت علماء اسلام فی دا تورونه ردوي او وای مفتی کفایت الله چې په فوج پسې کمی خبرې کړې د هغې زیاتې وزیر اعظم عمران خان کړې باید چې د غداری مقدمه د وزیر اعظم پر ضد کټ کړل شي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو.
په پینډی کې د جنوري په 2 منیټه د شناختی کارتونو په دفتر کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې ویلي کسو هم د ریاستی ادارو او پوسټ پر ضد غیر مناسبه خبري وکړي نو پر ضد به یې پر چکټ کوي. دیوی د مفتی کفایت الله کیس مونږ خیبر پختونخوا ته لیږلې او څوک چې د شیخ رشید د داخله چارو د وزارت په وخت کې د پوسټ پر ضد نامناسبه خبري وکړي نو په 2 یا غنټو کې به داغه خلاف پر چکټ کوم. دا له هغې وروسته چې څلور ورځې وړاندې نوموړي ویلي وو چې مفتی کفایت الله د پوسټ پر ضد خبرې کړي نو حکومت به د مفتی کفایت الله پر ضد د غداری مقدمه درج کوي. په مفتی کفایت الله تور دی چې ویلي د پوسټ دی ریټایرډ جنرال عاصم سلیم باجوا د احتساب کمی ادارې ته وړاندې کړي نو د مولانا فضل الرحمن نیب ته پیش کړي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل نو دا
حکومت غور غیر آئینی غیر قانونی طریقے تاریخ بدلی لگی
بل پلو د حکومت د دې بیان پترس کې د جمعیت علماء اسلام مرکزی ترجمان اسلم غوري ویلي د مفتی کفایت الله د کورنۍ د خلکو د گرفتاری دوی په سختو ټکو کې غندنه کوي او مفتی کفایت الله د پوسټ پر ضد داسې څه نه دی ویلي بلکې د نوموړي نه زیات خبرې خو وزیر اعظم عمران خان په خپل کړي باید چې د غداری مقدمه د وزیر اعظم پر ضد درج کړي شي. د دې ترڅنګ د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم په یو بیان کې ویلي د غداری مقدمه درج کول دومره آسان کار نه دی چې حکومت به یې درج کړي او که شیخ رشید داسې کار وکړو نو په 2 یا غنټو کې به یې وزارت هم پاتې نه وي. دارن مفتی کفایت الله هم د جنوري په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر باندې لیکلي مسلسل د په کور چاپی وهل او ماشومان لزان سر بوتلل کوم ریاستی اصول دي د دې طرح غری جواب به ورکول وي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال اړ ته تاسو غوږی. یو غیر حکومتي ادارې بلو وینز وای په خیبر پختونخوا کې د 15 تر 18 کلونو پورې 13 لک ماشومان له سکولونو بهر دي. په دې راپور کې دا هم ویل شوی چې په دې کې 48% جنګې دي. د غیر سرکاري ادارې تر مخه د دې وجه معاشي ټولنیز روایت او د سکولونو د نشټوالي دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت وای چې د دې ستونزې د حل لپاره یې تعلیمي ایمرجنسي لګولې ده. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې اورو.
د جنوري په 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلیو وینز د خیبر پختونخوا لپاره کوارډینیټر قمر نسیم زیاته کړه چې د دې ترشا د سکولونو کمښت په وړو کې عمرونو کې د جنکو د ودونو ترڅنګ معاشي او ټولنیز وجوهات دي.
موږ د سکولونو تعداد ته وګورو نو په خیبر پختونخوا کې تقریبا 64% سکولونه چې کم دي هغه د الکانو لپاره دي او باقي چې کوم 32 یا 33% دي دا د جنکو لپاره دي په پرایمری لیول باندې هم او په سیکنډری لیول باندې هم کدا سه د نیولی مرج ډیسټریټ خبره مونږ وکړو نو په نیولی مرج ډیسټریټ چې کوم دی هغه کې 70% جنکې چې کوم دي هغه د خپل د سرکاري اعدادو شمار مطابق چې کوم دي نو هغه د پرایمری نه سیکنډری ته ترانزیت نه کوي یعنی چې کله پنځمه پورې تعلیم وکړل شي نو یا سکولونه نشته یا سہولیات نشته او یا والدین سکول ته نه لیږي نو هغه خود پنځم نمخ کې نه زم په خیبر پښتونخوا په نور ډیسټریټونو کې هم دا صورتحال سره ډیر خنه ده تقریبا زمونږ 70% جنکې چې کوم دي هغه د پنځم نه پس چې کوم دي نو هغه ډراپ اوټ شي او چې کوم سلويخ فیصد جنکې د پنځم نش پګم تا یا مخ کې لاړ شي نو په هغه کې صرف 14% جنکې داسې دي چې هغه نه هم جماعت ته
خود شمالی و دلستان سره تعلق لرون کې د صوبایي سملای د پرایمری او سانوی تعلیم پاړه د قائمه کمیټه غړي میر کلام وای چې د بلو وینز ادارې د راپور د کمیټه غړي سره شریک کړل شوی وو او هغه بیا په صوبایي سملای کې وړاندې کړي هم وو
سملای کې په دې باندې خبره وکړه چې په پورا قبایلی علاقې کې یو سل 22 کنسولونه دی هغه د جناکو د سکول د نشټوالي سره مخ دی په هغه سروې کې دا خبره هم نو په هغه ولا سره حکومت په صوبایي سملای کې چې په یو خبره باندې ته براو کې نو زما په خیال چې په صبح کې زموږ فورم د زمونږ سره خدای نن ورځ پورې هیڅ داسې په غو باندې اقدام نه دی شوی البته حکومت دا ویلي دي چې موږ داسې تعلیمي ایمرجنسي لګاو په دې صبح کې په خاص کر په زموږ ځلا کې خدای نن ورځ پورې چې کم خلک ګوري یا موږ ګورو څه داسې تبدیلی نه درغلي الټه ما شومان د سکول نه بهر شوی دي
بل خو د واکمن تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د پرایمری او سانوي تعلیم په د صوبایي سملای د قائمه کمیټه چیرمن پښتونویار د جنوري په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 22مه د وزیرالا محمود خان سره په دې اړه غونډه شوې ده او یو شمیر پریکړې پکې شوې حکومتي ادارا ډیولپمنټ ان لټرسي وای چې د غربت د بنیادی سہولتونو د نشټوالي او د یو شمیر نورو روایتي او ټولنیزو خندالو لامل په پاکستان کې هر کال یوازې 14% ماشومان تر های سکولونو پورې زده کړو ته رسی او د هیواد د آبادی 8% خزي لیک لوست نشي کولای او د آبادی نیمایي پوری جنکې یوازې سکولونو ته ځي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال اړیتا تاسو غوږی د ایران پولی تاثیر ما د بلوچستان په سرحدي خار تافتان کې د 0.0 د بندش پر ضد د جمعیت العلماء اسلام فی پر غوښتنه احتجاجي مظاهره شبي مظاهرچانو د کوټي تافتان لوی سړک د تګ راتګ لپاره تړلې و چې له وجې د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت تر اغیز لاندې راغلي دي نور تفصيل د یوب ترين پر رپورت کې اورو
د مظاهرچانو په وینا چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې 0.0 منسوي دي چې لامل نه هواز په تافتان کې بلکې په ټوله سیمه کې پسلګونو کسان د بیروزګاری سره مخ شوی دي په دې ترڅ کې د انجمن تاجران تافتان مشر امان الله څنګه له مخه و مشال ډیډو ته وویل چې 0.0 د ایران د لوري د کرونا وایرس د خبرېدو له وجې بند شوی دی
0.0 بند دی 0.0 کی وجه سکیو کیان میرا خیال
د تفتان د تاجرانو د اتحادی مشر امان الله محمد اسنی وای چې 0.0 د بندش څخه د درینم څخه نیول بیا تر څلور زره پوری مزدوران یا کلیان تر اغیز لاندې راغلي دي، ځکه چې په سیمه کې د وړو کاروباري خلکو گزاره هم پر دغه 0.0 باندې ده. خو په احتجاج بخت مظاهره چان وای چې د دوی احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو 0.0 نه وي خلاصوي. په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام تفتان امیر اجین نجیب الله محمد اسنی وځای خبریالانو ته ویلي دي چې د 0.0 د بندش څخه په سیمه کې بیروزګاری او نامنی ورځ په ورځ زیاتیږي.
داری کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہو رہے ہیں، لوگ خودکشی پہ تیار ہے. اور
د جمعیت العلماء اسلام تفتان ضلعی امیر مولانا نجیب الله محمد اسنی وای چې د 0.0 د بندش څخه په جرمونو کې ورځ په ورځ زیاتوالی کیږي. خلک نه یوازې خودکشی ته تیار شوي دي، بلکې خپل کورو پرېښودلو ته هم مجبور شوي دي. او که زموږ غوښتنې ونه منل شوي نو بیا به د خپل احتجاج دایره نور هم پراخ کړو. ملنور ته د احتجاج ختمول لپاره اسسټنټ کمشنر تفتان عصمت الله اڅکزی د مظاهره چانو سره خبرې کړې دي، خو د ورستۍ اطلاع پورې لا سړک نه و خلاصوي. په دې ترڅ کې چې مکله د ډپټي کمشنر چاغي اغا شیرزمان سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دوی په دې اړه څو ځله د ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي، خو د نوموړي په وینا چې دواړه هیوادونه پر 0.0 باندې وځایي تجارت ته اوس قانوني شکل ورکول غواړي.
لیکن وہ ایک انفارمل ٹریڈ جو ہے، اب وہ انفارمل ٹریڈ ہے بٹوین فار دا لوکلز آف بوتھ سائیڈ، اس کو پاکستان گورنمنٹ اور ایران گورنمنٹ ابھی جو ہے فارملائز.
تے چاغی ڈپٹی کمشنر آغاز شیرزمان وائی چی پر 0.0 باندی لمخ غیر رسمی تجارت کے دی، خوز دا پاکستان او ایران حکومتوں للوری و دیتا دا رسمی تجارت بنا ورکول کیجی، لکہ سنگ چی پا توربات کی و پل تا چیرما تجارتی مارکیٹ جوڑی جی. دغه ډول په تفتان کې بارډر مارکیټ جوړېدونکی دی، ځکه چې په ټول نړۍ کې کاروبار د رسمي تجارت په لور روان دی. نو همدا وجه ده چې اوس پاکستان او ایران دواړه غواړي چې غیر رسمي تجارت بند شي. د دې څخه به و خلکو ته په قانوني توګه د روزګار اسانتیاوې نورې هم پیدا شي. خو د مظاهره چانو په وینا چې د 0.0 د بندش څخه د چاغي په ګډون و ایران ته چیرمه د بلوچستان په نورو سرحدي برخو کې خوراکي شیانو قلت پیدا شوی دی، ځکه چې د تفتان او گوادر په ګډون د بلوچستان په نورو سرحدي برخو کې د بجلی تر څنګ زیاتره خوراکي شیان د ایران څخه راځي. دلته دا خبره ده د ورده چې 0.0 ټیکس فری دروازه ده پر کوم باندې چې یوازې د پاکستان له لوري د وسخه تر 800 پورې مزدوران شان په لاسو او په شاوړي او راوړي، کوم چې د دې مزدورانو د روزګار لویه ذریعه ده. یاد به چې د بلوچستان حکومت تیر کال د فروری په میاشت کې د کرونا وایرس له امله نه یوازې د تفتان سره دی پوله تړلې وه، بلکې د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت او د خلکو تګ راتګ هم بند شوی وو. خو د پاکستان له لوري د ایران سره د تجارت لپاره سره دی پوله تیر کال د جون په میاشت کې خلاص شوی وه، لیکن په ایران کې د زیارتو لپاره د پاکستان څخه د خلکو پر تګ راتګ اوس هم بندیز دی.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
مشال اړوي ته تاسې غوږی. په افغانستان کې په پرله پسې د خبریالانو وژل کېدو خبریالان او د حقوقو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونه سخت اندېښمن کړي. د علاقې سودا چې د جمعې په ورځ د غور ولایت په مرکز فیروزکوا کې د صدای غور رادیو موصول مدیر بسم الله ایماق وژل شو. کابل پرس کلب او د ژورنالیستانو دفاع کمیټې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سربیره له مشرانو جرګې او ولسی جرګې هم وغوښتل چې د خبریالانو د مظلومیت غږ دی بدرګه کړي. دا په کومه موده کې پنځم افغان خبریال دی چې وژل کیږي. تر اوسه چا او کومي وسلوالې ډلې د دغې وژنې ذمہواري نه ده منلې. بلخو د افغانستان د کورونا شار وزارت وایي چې له ټولو امکاناتو په کار اخستنې بعد د خبریالانو او مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. نو تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په دې رپورت کې ورو
په پر لپسې ډول د افغان خبريالانو وجل کېدو افغان خبريالان او د ژورنالیستانو د حقوقو د خوندیتوب عملاتړ بنسټونه سخت اندېښمن کړي. د پژواک خبري اژانس خبريال احمد شعیب حسرت رامنځته شوی ناوړ امنیتي وضعیت د خبريالانو لپاره خطرناک بولي او له حکومت د امنیت غوښتنه کوي.
د ټولو خبريالانو لپاره یو ستر ګواخ رامنځته شوی دی. دا د حکومت دنده ده چې د ټول خلکو په خاص ډول باندې د خبريالانو امنیت ټینګ کړي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانه اجرایي رئیس مجیب خلوتګر وای د خبريالانو د امنیت خوندیتوب د حکومت لپاره لومړیتوب نه لري.
متاسفانه حکومت په دې اړه هیڅ توجه نه کوي او د خبريالانو امنیت او مسؤلیت د حکومت لپاره لومړیتوب نه دی.
د افغان ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی وای دا چې حکومت د ژورنالیستانو د وژونکو په نیولو کې پاتې راغلی نو دوی د درې ورځو لپاره حکومتي خبرونه هم نه خبروي.
د افغانستان ژورنالیستانو دفاع کمیټې او کابل پریس کلب په ټولو رسنیو ژورنالیستانو غږ کړی چې د درې ورځو لپاره له دولتي خبرونو نه تحریم اعلان کړي او دولتي خبرونه خپاره نه کړي. دغه ګام ګروسته ترغی وخت چې دولت د ژورنالیستانو د قاتلینو په پیدا کولو کې ناغیړی کړی ده. تر اوسه نه دي توانېدلی چې په رښتینی معنا باندې ژورنالیستانو قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر طاهر زهیر هم د شنبه پورس په یوه خبري ناسته کې له کورنۍ چارو وزارت وغوښتل چې د افغان خبريالانو فزیکي امنیت د خوندي کړي. دغه وزارت په کابل کې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې له دفترونو په یو لیک کې وغوښتل چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره په اړیکه کې دي د افغان خبريالانو د امنیت په اړه خبرې وکړي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له ټولو امکاناتو په کار اخیستنې سره به د خبريالانو او مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. دغه وزارت وایي طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له رسنیو او خبريالانو سره نیغ په نیغه په اړیکه کې دي.
خبريالانو د امنیت په برخه کې خبر اقدامات مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجه پورې ټیټ کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم حکومت دې ته ورته ژمنې کړې وي خو بیا هم لیدل کېږي چې خبريالان وژل سوي او ګواښل سوي دي.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
پر دولس نیمو بجو
د مسافرو غړې
پر یو بجا
هارون باچا هنري غړې
پر دونیمو بجو
سروي
پر درینیمو بجو
د مشال پنوم
پر څلورو بجو
د مشال مرکا
پر څلور نیمو بجو.
لژمنې سرسم وزرته اونې ز خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث در خبرو راځي چې دغه وښو
د مشال ترنا لاندې
اوریدونکو د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د بیپولو خبريالانو سازمان ریپورترز ود اوټ بارډرز په تازه ریپورت کې افغانستان او پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ په خطرناک هیوادونو کې یاد کړی دي. سازمان د دسمبر په 19مه خبر څخه خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې سږ کال په ټوله نړۍ کې د رسنیو 50 کارکونکو د خپل کار له وجې وژل شوی دي. ریپورت ځاتوي په افغانستان کې په دې وروستیو 100 میاشتو کې 15 خبريالان په داسې حال کې وژل شوی چې د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې هڅې وانی دي. هم دې ته په کتو سرمونند د مشال ترانه لاندې بحث په پاکستان او افغانستان کې خبريالانو او رسنوي ته وروړاندې خطرونو ته ځانګړي کړی دي. ملوانو مو د قبایلی سیمو د خبريالانو د اتحادیه په خوانی مشر صفدر داوړ او د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی دي. تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته هرکلی وایم. خوشاله اوسئ هاشمی صاحب. پیل بل تاسو کو افغانستان چې د بیپولو خبريالانو سازمان څومره خطرناک یاد کړی دی، آیا تیر کال هم دومره خطرناک وو که سش کال ډیر خطرناک سوی دی؟
2019 کال د 2013 کال په پرتله 14 سلنه د رسنیو د ژورنالیستانو په وړاندې د ستونزو فیصدي کچا چې وډه لوړه وه. په 2019 کال کې موږ 115 د رسنیو او ژورنالیستانو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي پیښې درلودې. 15 تنه نازدانه ژورنالیستان مو شهیدان او اتلس تنه مو ټپیان ورکړو. په 2013 کال کې ټولې پیښې یو سل یو ویشتې او اتلس تنه مو شهیدان ورکړو چې زموږ د افغانستان د ژورنالیزم په تاریخ کې د بیان د ازادۍ په تاریخ کې 2013 کال ډیر غمجن کال وو چې هغه کې موږ اتلس شهیدان ورکړو. په 2013 کال کې 15 شهیدان موږ درلودل او په 2014 کال کې 10 کس شهیدان درلودل. په تاسف او خواشینۍ سره چې په تیرو 15 کلونو کې موږ په افغانستان کې 450 تنه شهیدان ورکړي دي د رسنۍ لوی کورنۍ. او دا چې سږ کال د تیر په پرتله څنګه ده که د خشونت ارقام ته وګورو سږ کال یې تر اوسه پورې هم څه باندې 100% شوي او پروس کال یې هم 115 پیښې وي. په ارقامو کې به ځانګړی فرق نه وي.
هاشمي صاحب تاسو چې کوم ارقام ورکړل کومې شمېرې مو ورکړلې که دې ته وګورو نو د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د شمېرو له حسابه ځخه تشدد یا خشونت زیات شوی نه دی د خبریالانو پر ضد. نو موږ دا ښه وګڼو یعنی دا یو ښه دغه دی که نه؟
نه هیڅ کله نه. په تیرو کلونو کې داسې و چې تاسې شاهدان وي چې په طلوع تلویزیون باندې یو ډله ایز برید وشه او یا مثلا په ننګرهار کې په انعکاس تلویزیون و ځینو په جواک دفتر و کلید راډیو په ځینو دفترونو باندې به می چاودنې وشوي ځکه د ارقام لوړ و. ولې سږ کال ټارګېټ کیلینګ ده د ژورنالیستانو
هدفي
وژنې دي او دغه هدفي وژنو کې هم هغه خلک په نښه کېږي چې هغوی د لوی د آزاد افغانستان د پښتون قوم په اصطلاح د بیان د ازادۍ او د دغه غوښتونکي دي. متاسفانه چې زموږ د شعور او د فکر خلک په نښه کېږي او هغوی له منځه وړل کېږي.
سمه ده. هاشمي صاحب تاسو ته راځو. صفدر داوړ صاحب تاسو ته راځم. په پاکستان کې تاسو هم دلته کار کوئ، آیا حالت هم دغسې دی لکه څنګه چې هاشمي صاحب په افغانستان کې یاد کوي که نه لاغه مختلف دی؟
پاکستان کې حالات د میډیا د پاره ورس په ورځ دا څنګه خطرناکي کې چې مخکې به صرف قبایلي علاقې وې لکه 2015 کې چې موږ جرنلستان اول په نښه شول د وانه کې جنوبي وزیرستان کې یې نه پس د 2015 پورې 15 کسان موږ ولا په دا لس کالو کې پورا شول شهیدان شول چې کم قبایلي صحافیان وي زیاتره زخمیان شول زیاتره خپل صحافت پرېښودو زیاتره خپل کورونه پرېښودل لاړل د پاکستان په نورو ښارونو کې اوسېدل. نو دې سره سره قبایلي علاقو سره بلوچستان صحافیان دي دغه ډېر په تکلیف شول او بیا ورسره خیبر پختونخوا چې کم نور ازله دي او اوس خو دا سر شانت دی چې نه سند بچتے سند صافی بچتے سند صبح سند والا نه دا پنجاب والا بچتے بلکې اوس دا دی چې پورا ملکی لیول باندې چې دا میډیا سره کم سکیږي حکومتي لیول باندې دی شانت بندیزونه دی شانت سختی دی شانت د نوکریو نه ایستل یا دی شانت د میډیا بد حال موږ د مشرانو صحافیانو نه اوري چې دا شانت بد حال. بیا دا 1947 نه پاکستان چې جوړ دی دا کې څو ځله مارشالان تیر شوي دي ډېر سخت سخت حکومتونه تیر شوي دي خو دا اول ځل میډیا سخت مشکلاتو سره مخامخ
دی. سمه مننه صفدر داوړ صاحب. هاشمي صاحب تاسو یادونه وکړه چې پخوا داسې و چې ځینې خبریالان تیر کال یعنې په 2019 کال کې په ډله ییزو بریدونو کې ځکه چې ارقام زیات و چې ډله ییز بریدونو نو دوی به څو خو اوس هدفي وژنې تاسو وایسته چې زیاتې شوي دي او هدفي وژنه مراد دا دی چې که څوک څوک په نشه کوي نو له هغه ځخه یا یره لري یا هغه خاموشه کول غواړي یا غلي کول غواړي. افغانستان کې د دې خبریالانو ټارګټ کیلنګ یا هدفي وژنې کول د دې ترشا کومې کړي دي او له دوی کومه ویره لري؟
د زما په نظر باندې په کوزه پښتونخوا کې او په افغانستان کې د رسنیو د ژورنالیستانو په وړاندې باندې دغه د ګواښ حلقه ماته یو حلقه بری ځکه تاسو به راسره اتفاق وکړئ داوړ صاحب به راسره اتفاق وکړي چې په خواشینۍ سره چې زموږ هغه ژورنالیستان په نښه کېږي کوم چې هغوی د اوقام او د ولس ته د ویښتابو درس ورکوي هغوی ولس د حالاتو سره سازګاریي اشنا کوي او ملي ویښتابو لپاره غږ پورته کوي هغه رسنۍ او هغه ژورنالیستان په نښه کېږي. په افغانستان کې هم متاسفانه همدغه حال دی. زه په افغانستان کې بیرونی اړخ یاد کړم نو د پښتونخوا او د افغانستان د ژورنالیست څنګه د قتل یو ادرس چې دا هغه شریک ده مشترک ادرس ده چې هغه زما په نظر باندې د نړیوال تروریزم او د سټیټ چې کومه ټارګټ کیلنګ ده هغه متوجه ده. دویمه موضوع په افغانستان کې په خواشنۍ سره چې دلته د عدالت نه د ساتنې یا په اصطلاح عدم مجازات کلچر ته تر دې وړاندې په افغانستان کې د ژورنالستانو قاتلین او یا هغه شبکې چې هغوی د رسنیو په وړاندې باندې تاوتریخوالی رامنځته کوي په نښه شوي وای او وی ته جزا ورکړ شي وای او عدالت ترا کړ شي وای. بیا بنو د مخدره مواد او قاچاقچیان بل لورې دا وسلوال مخالفین بل لورې دا په خپل دولت چې زمونږ د افغانستان دولت هم کدی وجنې په برخه کې نه نو د رسنې په وړاندې باندې دیغوی د سانسور په برخه کې یا دیغوی د زورونې په برخه کې دیغوی د نیونې او بندي کونې په برخه کې دولت هم په دې کلاس لري وسلوال مخالفین هم په دې کلاس لري. په خواشینی سره چې د تیرو کلونو سرسا کل پارک هم په دغه کې ده چې ژورنالیست له یو نامعلوم ادرس نه وژل کیږي ژورنالیست له یو نامعلوم ادرس نه په اصطلاح تهدید کیږي ژورنالیست ته ګواښ ورکول کیږي اختار ورکول کیږي او دا نامعلوم ادرسونه چې دي هغه ډېر معلوم ادرسونه دي. موږ چې دا د دولت په کار باندې قناعت هم نه لرو همدغه ده چې موږ وایو چې اقلن خو باید هغه لورې موږ ته وښودل شي چې کوم لورې ده چې ژورنالیست عادت کیږي. په داسې حال کې چې وسلوال طالبان وایي چې دا زموږ کار نه ده دولت وایي زموږ کار نه ده نو له اسمانه خو پرښتې نه راځي ژورنالیست خو نه په نښه کوي.
ډېره مننه حاکم صاحب. صفدر داوړ صاحب تاسو یادونه وکړه چې کله د ترګریزه جګړه وله او په قبایلي سیمو کې ډېر زیات عملیات ول خبریالان بیخي زیاده راغلی وو نړیوالی رسنۍ مور باندې نظر ساتي پاکستان هم ور باندې پاکستان خبریالانو هم ور باندې ډیر زیات کار کولې نو هغه وخت کې حالت ډیر زیات د خبریالانو لپاره خراب وو. خو په دې ورستۍ کې داسې کتل کیږي چې په قبایلی سیمو کې په ظاهر د وژنو تر حده پوري یو کمی راغلی دی. د دې کمی وجه دا ده چې آیا امنیت یا کوم لوري دی کوم کوتونه دی هغه خبریالان تنگول نه غواړي یا خبریالان چې دی هغه له دوی یعنی د دوی له خبرو سره اتفاق کړی دی نو هغه سی موضوعات نه چیړي چې کوم موضوعات چې دی هغه دغه کړی چې دی هغه تنگوي یا جن اور ځخ پازا به شي هغه
کاکر صاحب دا بالکل رښتیا دی چې مخکې کې جرنالیستانو جرنالیزم کوو نو انټرنیشنل میډیا سره زیات یا دلته کومي چې کوم نېشنل میډیا دی چې سره په زیات رپورټینګ کوو اوس خو دا دی چې دلته کا رپورټینګ وکیم صحافت او غوړیم سو قرباني ورکی چې نه زه صحافت کوم د هر څه خطر باوجود نو بیا دلته کیږي نه په دې چې دا حکومتي چې کوم میډیا دی دا ډېره زیاته لکه زه د میرانسان یو رپورټ ورکوم هغه زه غواړم چې دا رپورټ وشي او دلته بیا اسلام آباد لاهور او پېښور کې چې کوم مین آفیس دی حکومتي میډیا دا دغه دومره مضبوط ته نه دی نن سبا وخت کې چې هغه رپورټ وشي. میډیا یا جرنالستانو هغه رپورټینګ پریفې دی هغه نه کوي هغه نه ټچ کوي چې کوم
یعنی هغه او هغه کم زینه دی یعنی کم داسې موضوعات دي چې هغه باندې خبریالان چې دی اوس ځان ګوري ډډه کوي چې هغه رپورټ نه کی
خو لکه هغه چې کم مخکې رپورټونه به وو چې کم د طالبانایزیشن سره منسلک رپورټونه وو هغه زیات اوس نه چیري آسانتا یا کم رپورټونه په وجه باندې موږ دور ملګري ولیدل چې دا هغه مړه ګوټ شول یا زخمیان شول یا مجبور کړ شول یا وتر سوال کېدل شول نو زیاتره صحافیانو هغې نه تجربه حاصله کړه هغې یو مثال واخیست خپل دی او بل دا چې دلته اوس ټریننګونه ورکړل مختلف چې کوم د میډیا ان جی اوز دي تنظیمونه دي په داسې باندې پوه کړل جرنلستان چې چونکې د دوی ژوند چې کوم دی دا قیمتي دی نه کې رپورټ کول نو زیاتره خو اوس دا دی چې لږ پوه هم شول چې یاره دا کوم خپل ژوند چې دی دا موجوده حالاتو کې اول دغې ساتل دي بیا ورسره ورسره د نه پس جرنالیزم کول دي نو زیاتره اوس دا چې څومره د طالبانایزیشن یا مسله ګروپونه یا د فوجي اپریشنې چې کمې کېږي یا نور هلته چې کم څه روان دي هغه زیات نه ټچ کوي هغه آسان دا رپورټ نه کوي. سوشل میډیا چونکې اوس نن سبا شته دی
مننه. هاشمی صاحب تاسو دا وویل چې نامعلوم خلک دي چې معلوم دي او هغه دا خبریالان په نشه کوي او د دوی له کار سره راحت نه احساسوي، خو تاسو خپله د پردې شاته د خبریالانو څخه کمی ټولنې دی، یوازې تاسو به نه، نورې ټولنې به په افغانستان کې وي، د پردې شاته له دغو قوتونو یا کړیو سره یو تماس نیولی دی چې پر خبریالانو باندې دغه فشار را کم شي؟
موږ به هیڅکله که په دغه لار کې لس ځلې سل ځلې زر ځلې بیا هم وژل شو، شهیدان شو، زخمیان شو، ټپیان شو، دولت خو زموږ خپل دولت ته، موږ ځکه د دولت ته ګیله کوو چې دولت زموږ په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی یا په فرنیتوب کې پاتې راغلی. ولې هر هغه څوک چې هغه د جمهوریت خلافي، هر هغه څوک چې د واحد افغانستان خلافي، هغه څوک چې زموږ د ملي ګټو په خلافي، هغه څوک چې د اسلامي ارزښتونو په خلافي، هغه څوک چې د دغې سیمې او خاورې خپلواکۍ ته ګواښ وي، هیڅکله به ژورنالستان ځان دومره تضعیف نه کړي، ځان به دومره کمزور نه کړي چې هغو ادرسونو سره اړیکې وساتي یا د هغوی نه د خیر رسولو تمه وکړي. یوازینۍ هیله او تمه زموږ د دولت دوه اړخونو نه ده. اول د دولت وسلوال مخالفین طالبان چې هغه افغانان دي، مسلمانان دي، دلته اسلامي امارت درلوده، دلته واکمني درلوده، دلته د ملک په ډېره ساحه باندې دوی نفوذ لري. له هغوی نه هم زموږ غوښتنه دا ده چې موږ بې پرې خلک یو، موږ د طالبان او امارت راځي هم موږ آزاد ژورنالیزم ته اجازه راکړي، موږ خپل کار کوو، او که چېرته جمهوریت هم وي موږ هېچا د واک د ګدۍ سره کار نه لرو، یا چې د بیان ازادي سره کار لرو.
سمه ده هاشمي صاحب، تاسو ته به هم راځم. صفدر داوود صاحب، سوال دا دی چې تاسو یادونه کاتی ځینې موضوعات دي چې هغه اوس د قبایلي سیمو خبریالان اور لګوتې نه وروړي، هغه نه ریپورت کوي ځکه چې هغه سره د دوی ژوند خطر، د ژوند خطر تړلی دی. خو تاسو ولې چې له دې سره سره د ټولنیز میډیا هم راغلی ده، رسنۍ راغلی دي چې هغه ستاسو کار یا خو اسانه کړی دی یا اغیزمن کړی دی، نو د دې ستاسو په امنیت ساتلو کې د ټولنیز رسنیو هم یو رول دی؟
بالکل، دا یو مهمه نقطه ته درځم. دا ما چې کوم خپل مخصوصه کړی دا چې یو خو لکه مخکې به شمالي وزیرستان کې چې کوم ریپورٹ باندې کس جرنلسټ ټارګټ کېدو، نو نن سبا هغه فرض کا یا د سوشل میډیا باندې یا د پی ٹی ایم په شکل کې یا د بل ځوان په شکل کې مونږ نو خبر چې دی فیس بک او ټویټر باندې ریپورٹ کړی، یا التا چې کوم او فرض کا زب مثال در کوم محسن داوڑ چې کوم خبره کوي دا د قبایلی جرنالستانو په دا خبره لاسا تکلا پیندل کلا مخکې کوله، دا سنت ساوت وزیرستان کې چې کوم جرنالستانو ته په خطر په خدو هغه علی وزیر دې یا نور چې کوم ځوانان دي سوشل میډیا د لارې په غا باندې کوي، نو دا دې ریپورت سره سوشل میډیا باندې کوي دا ریپورت راشي بل تر اپنا هغه بیا کا جرنالیست ریپورت کیم آسان تا پرشار نه پیرا دی چې دا پس پلان کی جرنالیست دا غاستوری وکړه دا ریپورت کو، نو مطلب دا چې سوشل میډیا د لارې دومره صحافیانو ته اسانتیا پیدا شوه چې پخپله بس ونان لګیا دی هغه ریپورتونه کوي، پخپله التا ملکانان مرسا پخپله التا چې څومره سیاسي خلک دي دا لګیا وی هغه ریپورت کوي، جرنالیست چې پته لګي اخوا په سوشل میډیا باندې دا ریپورت شوی، نو یو خو دا وجه دی چې درن چې صحافی چې کم دی اصلي دا ریګولر میډیا والا چې کم جرنالیست دی هغه محفوظ شوی دی، هغه شانت ریپورت هغه نه کوي لکه مخکې به یو صحافی کولو، اوس یې ټول ځوانان یې کوي، ټول د علاقې خلک یې کوي سوشل میډیا د لارې، یو خو دا وجه دی. او بل وجه دا چې صحافیان په خپله پوه شول چې کم ریپورت ما دې لپاره خطرناک دی، کم ریپورت ما دې لپاره خطرناک نه دی.
دی سره یو سوال راپورته کیږي صفدر داوود صاحب، ډیر مهم چې تاسو واسي چې خبریالان په دې باندې پوسو په دې موضوعاتو باندې ګوتی اوس ډیری نه وي چې دا زما لپاره خطرناک دی، نو له دې سره د دې تاوانونه به هم وي د سیمې لپاره، د خلکو لپاره، د معلوماتو د رسایی په حواله باندې، د بیان د ازادۍ په حواله باندې، خلکو ته د کره معلوماتو په حواله باندې به بل اړخ کې تاسو ګورئ چې دغه تاوان هم بیا رسیدلی دی؟
نہ لکھا رپورٹ کی حکمائی نہ دے راغلے کا کر سے دا دے کہ بازار لگا تاسو سرا غا گری نہ سم او دے چے ز در توام چے سٹوری یا رپورٹ مسکی گینا خو مخ کے داوا چے یو جرنالسٹ پر صرف رپورٹ کا ول او سی جرنالسٹ نہ کئی آیا گنتا پس وکی یا دو گنتے پس وکی یا درے گنتے پس وکی، خو رپورٹ چے کم دے سوشل میڈیا دا لارے یوم نه پټیږي ټول راوځي.
یعنی تاسو واسطه چې خبر یا معلومات دا پټیشنه دا په هر شکل کې کا د خبريال په شکل کې کې د ټولنیز میډیا پوری وی هغه تر خلکو پوری رسی. تاسو تجربه څه وایي چې په خاص کم اخبارونو او ټلویزیونونو د قبایلی سیمو کې تاسو ګرځي د ټولنیز می رسنوي لراتک سره خلک اوس ډیر معلومات لري که هغه وخت چې کم وخت کې به تاسو په خطرم په غاړه اخستلې خبرونه به مور کول په ریډیو په ټلویزیون او په ټی وی باندې هم که اوس خلک زیات خبري
نہ اوس دا سوشل میڈیا دا لارے زیاد خلق خبری پدی چے مخت خو ٹی وی یا اخبار دا ٹول اور آبادی چے سمرا دے سمرا خلق دی دے تا رسائی نوا او زیاتر علاقے چے کم دی تمرا اخبارونا بنتلل یا با خلق پیدل نہ یا دا سنتا او ٹی وی ار دے کی نستا دے ریڈیو ار دے کی نستا دا غا مشال او او دیوار ریڈیو دا دو تری ریڈیو چې کم دي دا ډېر مقبولی دي ډېر اوس دا باندې خو چې کم ریپورټونه دي هغه زدا وام چې سر سړی او لاس کې موبایل دی هر سړی کور کې موبایل دی یا سیستم یې لګولې دی بس زیاتره علاقو کې انټرنیټ فیسیلیټی نشته لگا زبو وزیرستان در ته یاد کم دواړه
همدغه سردر داوړ صاحب که تاسو اجازه راکې همدغه سوال زما په ذهن کې وو که زه له هاشمي صاحب وروسته به بیا تاسو څخه دغه سوال وکم. هاشمي صاحب لکه څنګه چې سردر داوړ صاحب وویلې چې ځینې داسې موضوعات دي چې هغه له اوس جرنلستان ګوتې نه وروړي نه ریپورټ کوي نه د دې وجې کوشش کوي چې ځان خوندي شي او تر یو حده خوندي شوي هم دي. په افغانستان کې داسې کم موضوعات دي چې پر هغه باندې خبریالان چې دي هغه ګوتې نه وروړي او خصوصا چې هغه د دوی ژوند ته خطر سي داسې موضوعات شته چې خبریالان ورڅخه ډډه کوي؟
زما په خپل تجربې له مخې نه او د خپل پیژنګلو شناخت له مخې نه تر اوسه پورې یوازینی شی چې هغه ژورنالیستان یو اندازه خود سانسوري ته هڅولي دي هغه د دوی ناامني ده د سر نه خوندیتوب ده چې دوی اطرافو ته نه ځي او د اطرافو یا د لرو پرتو سیمو خبرونه لکه د بخا په څیر باندې اوس کنه ریپورت کیږي. دوهم تر ټولو لوی چیلنج د ژورنالیستانو په وړاندې باندې په دولتي ادارو کې فساد ده. په دولتي ادارو کې فساد کې د بانفوزه سیاسی شخصیتونه د پارلمان وکیلان پخوانی جهادي قمندانان زورواکي هغوی پکې لاس لري. نو که په سانسوري ډېر ژورنالستان زړه نښه کوي چې هغوی دغه د فساد په مواردو باندې کله ډېر رپورټینګ وکوي ځکه چې هغوی ته بیا د سر خطره پېښېږي او یا هم دا چې په خپلو رسنیزو ادارو کې د دوی جاب سیکورټي نشته په وظیفوي مسؤلیت او خوندیتوب نه لري. موږ یو تجربه لرو چې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون فعالیت لري او په کونړ کې د هغوی خبریال د فساد یو رپورټ ورکوي. د فساد رپورټ نه یوازې دا چې خپرېږي نه بلکې هغه ژورنالیست له دندې نه هم ګوښه کېږي او لرې کېږي. دغه ستونزه شته ده چې دلته ژورنالیست ډیر کوشش هم نه کوي خو معنا یو اندازه چې ورسره احتیاط کوي هغه دغه دي غلا او د فساد او د رشوت دغه معاملې دي. وسلوال طالبان ژورنالستانو ته د فعالیت اجازه ورکوي ولې ژورنالستانو ته د انتقاد او نیوکې اجازه نه ورکوي چې دوی په تعلیمي خدماتو په صحیح خدماتو د دوی په کلتوري او اجتماعي خدماتو په دوه باندې انتقادي رپورټونه ورکړي دي ته وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي.
سمه دا چې مې سیب مننه سفدر داور سیب تاسو ذکر کولای چې په قبایلی سیمو کې ډېرې قبایلی سیمې دي چې کله موږ د ټولنیزې میډیا خبره کوو نو د دې معنا دا دی چې انټرنیټ بس د خامخا وي نو بیا خلکو ته معلومات رسي. خو حال دا دی چې په قبایلی سیمو کې انټرنیټ هغه سي نه دی رسیدلی لکه څنګه چې وي په ډېرو کې بندیز دی. بیا څنګه کېدلای سي یعنی دې څومره د خلکو ته د معلوماتو په رسولو کې بیا خنډ جوړ کړی دی؟
دا انټرنیټ نه ورکول عمدہ وجہ کدای شي د کم شای مونږ ته ټول ډیسکس کوو لکه د دې پر خوراغلو چې دا سوشل میډیا څومره امپورټنت دی نن سبا څومره اهمیت لري نو دې وجہ باندې زیاتره علاقو ته انټرنیټ نه ورکړی کی خو زیاتر بیا داسې خلک
یعنی دا انټرنیټ ستاسو په خیال صف در داور چې دا انټرنیټ نه ورکول کیږي او که انټرنیټ انفراستراکچر یا دغه بنیادی ډانچا یا دغه سامان نشته چې ورکړل شي؟
نه دا ما په خیال باندې نه ورکړل کیږي په دې چې دا دومره غټه مسله نه ده. د دنیا ارز دیتا انټرنیټ ورسېدو بیا د پاکستان ارز دیتا انټرنیټ ورسېدو قبایلی لکو ته نه ورکول دا ځوان چې دا دومره غټه مسله نه ده. دا اول ځل چې کله عمران خان وزیر اعظم شو نو د مختلف قبایلی اصله دورې شروع کړې. نو میرام شاه کې وانه کې خلکو اول د انټرنیټ مطالبه ورته وکړه. نو دای داسې په خندا کې شو چې دا انټرنیټ ډیره وړه خبره دي، دا تاسو څنګه دا اول فیرس کې اول مطالبه د انټرنیټ دی؟ او دې اعلانونه وکړل چې انټرنیټ ته هر دلی ته ورسی، خو تر اوسه پورې دا دوه کاله سو تیر شول.
یعنی ستاسو په خیال باندې د نه ورکړې وجه څه ده؟
د نه ورکړې وجه دا ده کنه چې د ما د تبان کا چې سوشل میډیا د لارې نن سبا ټول رپورټونه راځي، مخې ته راځي، دنیا ته رسی، چې هلته څه کیږي. سوشل میډیا د لارې ځوانان لګیا دي یا جرنلستان لګیا دي، هغه دنیا ته خبرونه رسوي. نو دې سره بیدا ملکی چه کم یا حکومتی کم پالیسی دی داده مخالفت کی گی، او انٹرنیشنل لیول بنده بیا پریشر پی رازی چه دا علاقه که سراوان دی او سکی گی. نو دا غا یو واحد دلار دی دا قبائلی خلقو چه سمرا دی چه دی انٹرنیت دلاره دا سوشل میڈیا دلاره اخپل آوازو چه تایی او مخی دنیا تا اوڑی. کم خلق کوشش کئی چه کم سیتس ایریاز دی لکه پشاور شو، بندر شو، دی خان شو، چه ورسرا کم اصلا دی دا که انٹرنیت ستا دی. نو زیاتره دلته راځي خپل انټرنیټ موبایل استعمالوي او بیا واپس ځي، یا زیاتره داسې دي چې اوس اپریشن وشوې کم آی ډی پی شوي وو. نو ډېر خلک دلته سیټل ایریاز کې آباد شول، لکه پېښور کې ناست سړی د شمالي وزیرستان دی، د جنوبي وزیرستان دی، د نور قبایلي علاقو. نو هغه سوشل میډیا د لارې خپل رپورټونه هغې ځای نه کوي او مخکې دنیا ته رسي. نو دا ځوان چې په دې وجه انټرنیټ نه ورکړی کېږي چې که چرته هلته په شوال کې موبایل سړي سره لاس کې وي، انټرنیټ یې رزمک کې، وانه کې، میرانشاه کې او داشان ته نور قبایلي علاقو کې، نو دې نه به بیا کېدای شي حکومت ته ډېره زیاته مسله جوړه شي او هر څه چې هلته کېږي دا هغه به ریپورټ کېږي او دنیا به ورنه خبرېږي.
سر مننه ډېره صفدر داوډ صاحب. عبدالمجید حشمی صاحب، تاسو بحیثیت د خبریالانو د یوې ټولنې د مشر په توګه باندې څه فکر کوئ چې 2020 دا د پښرو کېدو دی، هغه څه کېدلای سي، هغه کوم وړاندیزونه کېدلای سي چې خپل خبریالان یا حکومتونه یا هغه قوتونه چې خبریالانو دپاره ګواښ جوړ کړی دی داسې یو کړنلاره جوړه سي چې دوی ژوند په 2020 کې بیا ډیر خوندي وي؟
زما په نظر مونږ خو تر هر څه وړاندې ډیر د افغانستان د سولې دغه روانه پروسه چې په قطر کې دوحه کې روانه ده، دې ته منتظر یو، لیوال یو، تندغري یو د سولې. که الله سوله راوستله او په طالبانو د دولت ترمنځ تفاهم رامنځته شو، نو د ژورنالستانو او د ټولو افغانانو په وړاندې به د تاوتریخوالي، خشونت او وژنې دغه پیښې انشاءالله راکمیږي. خو د هغې تر څنګ له هغو نړیوالو مراکشیانو، نړیوالو سازمانونو، ملګرو ملتونو، امنیت شورا او هغه نړیوال ارګانونه یا نړیوال هیوادونه، اروپایي ټولنه، یوناما، بشر حقوق چې هغوی د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي، په هغوی باندې زموږ غږ دا ده چې د سولې په مذاکراتو کې دې هم د بیان ازادۍ لپاره کار وشي. په دواړو خواوو دا لازمي کې چې هغوی د بیان د ازادۍ په وړاندې باندې خنډونه نه جوړوي. بدبختانه متاسفانه دا اوس دا د تېرې یوې میاشتې نه د هلمند خبریالان زموږ په کابل کې دي، په مېلمستونونو کې بیچارهګان اوسي، هلته په سیمه کې کار نشي کولای، را انتقال کړي مو دي ځینو نورو ولایتونو کې چې د امنیتي ملحوظات له وجې نه نمونه اخلمه، ملګرو ته مشکلات پیدا شوي دي، غواړو چې هغه را انتقال کړو. زموږ غوښتنه دغه ده که چېرته د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او نړیواله ټولنه چې دلته یو ویشت کاله په دې وطن کې د دیور او د باروتو لوبه وکړله او یوازینۍ لاسته راوړنه هم د بیان ازادي ګڼي، نو که دوی رښتیا هم د بیان ازادۍ ته ژمنې وفاداري ورته د بیان د ازادۍ د تقویې لپاره د کار وکړي. ما مخکې ویل چې په افغانستان کې سلګونه رسنۍ دا اوس پل حال د سقوط له خطر سره مخ کې، پرنټ میډیا په افغانستان کې خېل د منځ تلونکې ده، ختمېدونکې ده، راډیوګانې د سقوط سره مخ کې، اقتصادي مشکلات لري، دولت هیڅ ډول د میډیا د پرمختګ لپاره پروژې نه لري، کار نه لري، نړیواله ټولنې خپلې پخوانۍ مرستې بندې کړي دي، نه یې کوي. نو زما غوښتنه دا ده چې که نوی بهیر پیلېږي، دلته سوله راځي، دلته بل حکومت راځي، دلته بل په اصطلاح انتقال پروسه راځي، یا په اصطلاح د طالب او د دولت ترمنځ مذاکرات کامیابیږي، د بیان ازادي چې دوی لاسته راوړنه بولي. خو طالبان دې هم په دې فکر وکړي چې دا اوس هغه د 2001 کال نه وړاندې افغانستان نه ده، اوس افغانان په میلیونونو لیسانس، په پی ایچ ڈی او ماستران لري. دلته اتل 14-15 زره باب ښوونځي دي، 3400
پونتونونه دي خلک لوست دي خلک نړۍ نه بیرته را کوچې دي لیدل زه خپل ما پاکستان کې لس کال په مختلفو میډیا کې کار کړی و زلته په خپل وطن کې کار کوم د بیان د ازادي لپاره باید دوی لار هواره کړي او د بیان د ازادي په وړاندې باندې مشکلات او خندونه جوړول دا د دوی بهادری او زړورتیا نه ده بلکې دا هر څوک هر ډله چې د بیان د ازادي په وړاندې خندونه جوړوي هغه د خپلې ناکامۍ لپاره هغه د خپلې رسوایۍ لپاره د خپلې بدنامۍ لپاره په خپله لار هواروي او ولس د هغوی نه نفرت کوي. بیا
ډېره ډېره مننه عبدالمجید هاشمي صاحب ستاسو، صفدر داور صاحب ستاسو چې په دې بحث کې برخه راسره واخیستله، وخت هم دومره و. ستاسو ته دواړو ډېره مننه کوم. اوریدونکو تاسو د مشال تورانا لاندې بحث اوریدلی چې د بیپولو خبرالانو سازمان ریپورترز ویت اوټ بارډرز د تازه ریپورت پاړو چې افغانستان او پاکستان یې د خبرالانو لپاره د نړۍ په خطرناک هیوادونو کې یاد کړی دي. په دې بحث کې هر سره میلمانو د قبایلی سیمو د خبرالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ او د افغانستان د خبرالانو د دفاع کمیټې مشر عبدالوحید هاشمي. بحث هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ درته خدای پامانی وایي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنہو، دا ماخام تر شپگو.